بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروګرام کې ظفر د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قربانیو د اکتوبر 11مه د ماشومونجونو لنړیواله ورځ سره برابر و. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومونجونو د ورځې په مناسبت د راپور په خبرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش په حواله ویلو چې خزي ونجونی کولای شي مکته دی ویخي او عدالته راتلون کې په لور باندې لارښوونه وکړي. د موړی زیاته کړې وه موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه سره کار دا سي نړۍ جوړ په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې چیرته هر نجلۍ پرمختګ او رهبری وکړي. د ګوترش په خبره سکال د هغو اقداماتو او تګلارو شاهدان یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. هغه ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړې توګه د نجونو پر حقونو اغیزه کړی ده او دغه حقونه تر پښو لاندې کړی دي. له دې سره جوخت بیا په افغانستان کې کله چې طالبان وخت رسیدلې دي لشبګم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ ځی تړل شوې دي. خزي په دولتي او یو شمېر غیر دولتي ادارو کې لکار کول او راګرځول شوې دي. همدارنګه په ټولنیز او سیاسي مشارکت کې لګډون کوله منې شوې دي او د هغوی هغه بنسټي حقونه چې دوی باید یو بشر په توګه ولري تر یو اندازې ترې اخیستل شوې دي. همدارنګه له دې سره بل موضوع چې په افغانستان کې کله ناکله لیدل کېږي دا چې په کورنیو کې یو شمېر کورنۍ تر اوسه هم یوې انجلۍ ماشومې ته چې په کور کې زیږیږي د هغې ماشوم پر تله باندې چې هغه هلک وي په کورنۍ کې زیږیږي ډېرې خوشحالیانې کوي او ورته خوشحالیږي. له دې نه علاوه دغه بندیزونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي دي دا او دا چې په کورنۍ کې د یو ماشوم پیدا کېدل په ځانګړي ډول د هلک پیدا کېدل او د دې ته د کورنۍ خوشحالۍ څومره لیو بل سره ارتباط لري او هلک ته ارزښت ورکول نسبت جلۍ باندې څومره دیني ریښه لري. نن په پروګرام کې په دې موضوع بحث کوو. میلمانه را سره شته دي چې دا موضوع به را سره واضح کړي. د دین عالم شیخ الحدیث عبدالصبور عباسي د ښځو د حقونو فعالانې هر یوه نظیفه احمد شي او پښتنه ځواک او همدارنګه زموږ بله قدرمنه میلمانه ده چې وروسته به را سره وصل شي او همدارنګه د ښوونځي استاد لطیفه خورم او بل میلمانه چې مخکې وویل دوی به وروسته راشي. تاسې ټول ستړي مشئ، بخیر راغلی. عباسي صاحب که له تاسې پیل کړو، دغه موضوع ظاهرا په افغانستان کې په کورنیو کې ښکاري چې کله یو هلک پیدا کېږي خلک ورته خوشحالېږي، کورنۍ ورته خوشحالېږي او بلته مبارکیانې لېږي چې نجلۍ پیدا شي. بیا وایي چې نجلۍ پیدا شوې ده او ډېره عادي دغه مسله اخلي. دا څه دینی ریښه لري؟ په اسلام کې داسې څه شته ده چې هلک نسبت نجلۍ نه ښه ده، یا څه برتریت لري، یا کورنۍ ته څه ګټه رسیږي نسبت نجلۍ نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو همکاران ته تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم. دا شی خو د اسلام نه مخکې په یونان کې موجود و، عربانو کې موجود و، نورو قومونو کې موجود و. نو قرآن عظیم الشان دا تقبیح کړی دی. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان چې دي و اذا بشر احدهم بالانثى چې په دوی کې چاته زیره ورکول شي چې لور دی ور ظل وجهه مسودا وهو كظيم مخ تک تک تور شي د غصې نه او د غصې او د غصې نه ډکي غمجن او د غم نه ډکي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به او د خلکو نه پټ ګرځي وا زما لور شو بیا شرمیږي او د خلکو نه پټ ګرځي او دې فکر کې اخته کیږي ایوم شکوه علیهون ام یدسو فی التراب چې دا د ذلت سره اوساتم او کا خورو کې اومندم ژوندې. بیا اخر کې الله فرمایي الا سا ما یحکمون خبردار ناکاره د هغه فیصله چې دی کوي. نو په جلی باندې خفه کېدل دغه په تولد باندې غم قران دا طرز تفکر دا قران غندله او بیا کې دې جنکی پیدا کې دې نو یا دې وجنا چې خدا ول چا سره واده کوي بل کوته بزی او دا موږ ته شرم دی نو یا ویل به چې او دې ته څوک ډوډۍ ورکې دا خو کغټم شي موږ ته څه فائدہ نشته نو دا به ژوندې خاور کې منډلې نو سورۃ تکویر متم نہم آیات کې الله پاک دا شیم غندلې قرآن فرمای و اذا الموءوده سئلت بأي ذنب قتلت قیامت پرز باندې وا هغه جلې چې ژوندې خخه شوې ده هغه به راوغوښتی شي او د هغې نه به پوښتنه وشي چې ته څنګه قتل شوی و تا څه جرم و او ستا څه ګناه و او کله نه چې اسلام راغلی دی دا سلسله په عربو عجمو کې په ټولو مسلمانانو کې بنده شوې ده الا یو نیم جاهل چېرته پیدا کېږي خو عموما خلک د جرکانو وجل یا ښخول دا شی بند شوی او همدغه شان حدیث کې راغلی بخاري شریف روایت کړی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تاسو باندې ان الله حرم علیکم حقوق الامهات الله تاسو باندې د مور او پلار نافرمانی حرام کړي او وعد البنات او الله تاسو باندې دام حرام کړي دي چې تاسو جنکې واخلې او ژوندې خاخه کوي نو دین لحاظ نه دا شی سخت غندل شوی دی او سخت تقبیح شوی دی او نبی صلی الله علیه وسلم دا شی غندلې او قران هم غندلې بیا د نبی علیه السلام خپل روش داسې و چې هغه لورګان سره ډېره مینه کوله محبت یې کوله لورګان سره فاطمې بی بی سره داغه محبت ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی چې کله وفات کېده نو بل چاته ونه ویلې چې زما د وفات وخت یې هغه دی نو دا یې ځان ته نږدې کړه ورته ویلې چې زه روان یم زه ختم یم نه هغې ډېر سخت وژړل چې وژړلې نو بیا یې وخت نږدې کړه نو بیا ورته ویلې چې زما په فامیل کې اولنی کس چې ته ما پسې راځې نو هغه به ته یې نو هغې بیا وخندلې نو عائشی بی بی ورته ویلې ته څنګه یو کلته دی وژړلې یو کلته دی وخندلې پلار درته څه ویلې ویلې زه خپل د پلار راز چاته نه وایم همغه به چې هغه بیا د رسول الله د وفات نه شپږ میاشتې پس هغه وفات شوه او چې رابغله نبی صلی الله علیه وسلم به ورته پاڅېده خپل څادر یا څه شی چې به ورته راو هغه به ورته غوړاوه او ډېر احترام سره به یې چې دی کېنوله د هغې بچي به یې خپلو بچو غوندې ګڼل حسن حسین یو بیا نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله دا امام حسین دا هغه جګېدو وغورځېده جګېدو وغورځېده وړوکی و نو نبی علیه السلام د جمعې د خطبې نه ورپسې کته شو د لور زوی و هغه یې واغسته جګې کړو او غېږ کې ونیو او خپله خطبې ته یې دوام ورکړه ویې ویلې چې مال او اولاد چې ده فتنه ده فتنې مطلب دی ازمایش نه دا ازمایش دی زه خطبې نه ورکته شوم او کله به هم چې د فاطمې ابۍ په کور باندې نبی علیه السلام تیرېده نو د کوڅې سر نه به یې غږ کوو هلو کاړو هغه واړه شته نو هغې به زر ضرور ته لونګ موونګ غاړې ته واچول او لونګ موونګ به یې ورته غاړې ته واچول بیا به یې هغه کړ ده پلار ته به یې وویستل نو هغه به نږدې کړو مچو به یې کړه او ویل به اللهم انی احبهما الله زه دې سره مینه کوم فاحب من احبهما نو څوک چې دې سره مینه کوي ته دوی سره مینه وکړه ډېر شیان دي موږ اسلامي لټریچر کې ادبیاتو کې دا لرو چې نبی صلی الله علیه وسلم لور سره د لور اولاد سره هغه ډېره مینه کړې ده او محبت یې کړی دی
مننه شیخ صاحب تاسو به تر اوسه په دې اړه نورې پوښتنې هم شته ده د نورې ملمنې هم په تمه دي دوی ته باور شو او سره سره د خزو د حقونو فعال او خون کې لطیفه خورم هم ده لطیفه جانې تاسو هم په بخنه سره چې تخنیکی هم کار وای اغلې خورم شمیره قطع شوې ده غوې ته بیرته زنګ وو فروزان داودزی ته باور شو تاسو هم خره غلسته غلې داودزی کته سره ته وای شیخ صاحب بیان کړ چې په اسلام کې اند لور وزوی تر منځ ته پیر نشه دا هغه مینا چې از موږ پیغمبر د خپل لور سره کړی د داغي بیان هم وکړو تاسو ته وای په کورنۍ او کې په افغانستان کې افغانان ولی بیا دغه توپیر ته یو ډول دغه توپیر شته ده او هغوی چې کله هلک پیدا کیږي ډېر ورته خوشحالۍ کې نسبت انجلۍ نه بله تاسو زموږ غږ لرئ
مېلمنو ته او محترمو اورېدونکو ته
مننه کوم
مولوی صاحب ډېر زیات خو خبرو ته اشاره وکړه څنګه چې د دوی د بیان په اساس او څنګه چې شریعت او قران عظیم شون کړه غلې او موږ تاسو ته ټول د اسلام تاریخ معلوم دی نو مخکې د اسلام نه البته د جهالت په دوران کې نجونې به عربانو ژوندۍ ښخولې دې لپاره چې دوی د یو ننګو آرګنه او هماغه و څرنګه چې مولوي صاحب وویل چې اسلام بیا څومره زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل لورګانو ته او ښځو ته احترام قایل او که په ټولنه کې موږ وګورو اسلامي ټولنه او شریعت اسلام یا دین مبین اسلام هغه دین دی چې
اخلي داود زما پوښتنه هم دا ده چې په اسلام کې خو هغه مرخې ګڼې شته دي چې زموږ پیغمبر بیان کړی دی ولې په افغاني ټولنه کې بیا دغه موضوع ته هیڅ پام نه کیږي
همدې موضوع ته راځم نو کله چې موږ اسلام ته وګورو دا مسایل دي اما کله چې موږ ټولنې ته وګورو باوجود دې چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده مګر د دې تاسف ځای دا دی چې دغه ناوړه فرهنګونه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې حاکم دي او دغه فرهنګونه سبب د دې شوي دي چې نه یوازې دا چې د نجونو د پیدایښت لپاره نه خوشحاله کیږي بلکې اکثریت کورنۍ خفګان ورښیي حتی د زیاتره داسې کورنۍ دي چې کله دلته نجلۍ نړۍ ته راځي یا نجلۍ دنیا ته راځي نو دلته هغه مور مقصره ګڼل کیږي د دې اصلي عامل زما د نظره البته د هغه تحقیقات د دوی چې موږ کړي دي په ټولنه کې او د هغه موضوع ده چې ډېرې ناخوالې د دې نه رامنځته شوي نو ادم د عامه پوهاویو د آګاهۍ د اسلام نه دی چون افغاني ټولنه د تعلیم تحصیل او اسلامي اصلي احکام اصول نه لري پاتې شوې ټولنه ده نو په هماغه اساس باندې نن ورځ هم همدغه فرهنګ په افغانانو کې حاکم دی چې د نجونو پیدایش یا نجلۍ په کور کې اکثریت کورنۍ ته اته ننګو آرخ کړي نه یوازې ده چې پرې خوشحالېږي نه دنیا ته راته کې په کله چې نجلۍ دنیا ته راځي نو دوی ډېر یو شدید خفګان ورښیي هم کورنۍ او هم حتی اکثریت حالات کومله چې مور د فشار لاندې راوستل کېږي په همدغه اساس باندې کله چې دا نجلۍ نړۍ ته راغلله د اتزانه د پیدایښت په اساس کورنۍ خوشایند ورته نه یې نه خوشالېږي نو دا په همدغه روحیه باندې ورو ورو لویږي نو کله چې د دې روحیه لویږي د دې هغه استعداد او کومه توانایانو چې لري دا د سلامي سره مخامخ کېږي او دې ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې ګواکې دا په ټولنه کې یا په دغه کورنۍ کې یو اضافه موجود یا داسې یو موجود دی چې د ټولو باردوش دی چې دا بیا سبب د دې کېږي چې ورو ورو په ښځو کې په مجموع کې یا عقده رامنځته کېږي او یا سبب د افسردګۍ او تاثر و ګوشنشینۍ د ښځو کېږي
کور ودان نور بشو از مقبل قدرمنی ملمنی رڼا ته رڼا افغان تاسو خراغ لاس ستړي مشي کته سره ته حتما تاسو د دغه وضعیت سره مخ شوی یاست چې په کورنۍ کې کله انجلی پیدا کیږي کورنۍ ورته ډیر نه خوشاله کیږي ساسي په نظر باندې وندې لتونه صدې او دغه لتونه څومره د دې سبب شوی دی چې په سنی محل کې چې طالبانو د نجونو پر زده کړو د خزو پر کار بندیز لګولې دي دا نورم پسې قوی کړي او نارینه ته ونوي
سلامونه سیال کې تاسو ته ملمنو تاسو لاوریدونکو ته
وعلیکم
السلام موضوع دا لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د نسم د تله د خزو د انجن نړیوال البته په پیول انجن نړیوال ورځ په افغانستان کې ونل مازل شو په ټوله نړۍ کې ول مازل شو په افغانستان کې انجن دې نه خبرې چې زی اورد لرم او په دې تاریخ باندې دا خو موږ متاسفانه ونل منزل شو تاسو د خبرې دې دې تاسو سوال پاسه باندې په افغانستان کې دا باور نشته دي په افغانستان کې الګ تدیر دي تر زختور کوي کې دي انجن په پرتل باندې څه کوي وایي چې انجن دې پر دې کور دي او انجن په درد نه خړې کې دا وایي چې د مور او پلار د بوډا توپ د لاسه ساده نو په دې اساس باندې ډیر زیات پام کوي او بل دا چې لکه څنګه چې نور ملمنو هم ورته یادونه وکړه دا عامه پوهاوی نه لري او بل دا چې په افغانستان کې چې ډېر خلک خصوصا په مو مسلمانان کوم تاسو ګورو چې موږ مسلمانان یې باید د اسلام ناګاهي ولرو باید د اسلام په هغه تګلاره باندې قدم کیدو باید کوم احکام او چې هغه باید مراد متاسفانه مسلمانانو نه مراد کړي حقوق بشر د اسلام څخه اخیستل شوی دی د قرآن څخه اخیستل شوی دی موږ پښتانه دي چې په قرآن باندې افغانان دي چې په قرآن باندې مسلمانان دي چې په قران باندې عمل نه کوي. نو دغه باورونه دي چې نو سپورې په افغانستان کې پاتې شوی د افغانانو ترمنځ باندې دغه اوس هم شته. او دا یو انانا چې په افغانستان کې پاتې شوی چې جله د حق دار او تعلیم حق هم نه لري او جله ته باید ډیره زیات مینه محبت ورنکړای شي، ځکه دوی په سترګي کېږي، دوی شخص سترګي کېږي او دوی ډیر زیات مثلا هغه ازادي چې واخلي لکه د امنیت توګه چې وایي دوی ډیره زیاته ژبه کوي او دوی ډیر زیاته هغه د خپل حقوق ډیره زیاته غوښتنه کوي، یعنی دوی د حد نه تیریږي چې دغه خبره بالکل نه ده. کومګه تاسو ګروپ لرونو مند ته ډیرې وخغه وایي وي چې جلې چې وی دالت په پرته لړی راځي ته بینه نه کوي کنه. خو مګم دا هغه یو باور چې په خلکو کې دا هغه ته پکې پاتې شوی دا د ناپوهه د وجنه د بتلینې د وجنه او اسلام چې ویل شي وي د دوی هغه اسلام ته نه رسیدګي، مت اسلام نه مطالعه کول، قران نه مطالعه کول دا لمل شوی دا. او یو یو خو خدای خو د افغانستان خلکو کې دا پاتې شوی و چې یعنی خزه حق نه لري، نه د تعلیم نه آزاد او نه خوشاله. د بل ارخه کومګه تاسو ګورو افغانان چې ډېر د دین ته متعقد دي او زه په دې باندې خوشاله یم، خو مګم خبره دا ده چې کاش کې مونږ یا خو مسلمانان شو یا خو افغانان شو، نه خو مسلمانان شو او نه خو هغه افغانان شو. نو افغانان اوس هم هغه اسلام باندې دین باندې دې تعقید کوي چې زه خپل کور لور څنګه پرېدم، خلک ماته بهر کې پیغور راکوي، مګم الان کې د دین نه دی خبر چې دغه حق ده چې اسلام خدای ته ورکړی ده، د آزادۍ حق لري، د خبرې کون د حق بیان لري، د آزادۍ حق لري، مګم دا حق ته اخیستل شوی. او د طالبانو پر اتاک سره نو طالبانو مکتبونه هم باندې کنه، دا باورونه چې کوم د تیر وخت نو د ذهنیت دوی درلودو د همداسې پر خلکو کې پاتې شو.
مننه رنا جانې کور ودان. تاسو ته کبیر ترشو شیخ صاحب، یو الی چې دلته زموږ د نور ملمنو مرته اشاره وکړه، دا چې نارینه زک په کورنۍ زکه نارینه اولاد ته خوشحالي چې کله دوی زړیږي په څنګه د ولمور پلار نو زوی د دې ساتنه کوي، که په دې اړه باندې شیخ صاحب تاسو راته وایي یو انجلۍ څومره کولای شي که چیرې هغه واده کوي یا د پلار په کور پاتې کیږي، هغه وکولای شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي یا کار وکړي، دا کولای شي د مور پلار نه ساتنه وکړي لکه څنګه چې زوی بیا د مور پلار نه سي د انجلۍ هم وکړي؟ داسې څه په اسلام کې دوی ته شته دي دیني اړخ لري کنه لري او کنه په ټولنه کې ورته څومره شرایط برابرېدلی شي؟
نو دا خو د خبره ده چې جنکۍ خود کفیلی تعلیم کړی یا یو مناسب وظیفه ولري یا یو مناسب تجارت یو شی ولري، الکانو نه جنکی چې دی په مور پلار باندې ډیر غیدا مهرباني نو تبه نه کوي. او د مور او د پلار چې کوم حق دی هغه چې څومره په الک دی اموغ نه چې دی په جلی باندې دی. او دا جنکی د ما ته خو ډیر د زینو معلوم دي چې الکانو پلار د خینه کشکړې بیرونی کوڅه کې ورځولې، بیا واده کړي لورګانې راغلي دي، پلار وړه د خپل کور ته پاکړې ده، صحیح کړې ده، ساتلې ده، خدمت ورته کړې ده. یوې ښځې خو ماته ویلې چې پلار مې ډیر ضعیف و، نو بالغ سره به ورته بالغ تي خود ورسره به ملاسته وم چې شپې څه چل پیونی شي، اوبه ونه غواړي یا بل شی ونه غواړي، خیرې راته ونه کړي. اگر آتاو نکی دیر کیسونا ما تا معلوم دی چی جنکی دا پلار خدمت کرده، خوچ اول نا آغا بی اسری بی وسیلی چکار نی میڑیم تا اتیاج ای او میڑیم بدخوی ای، نو آغا غریب آبا س آغاو کی دا مورو پلار
شیخ سب دلتا بیا کلشی ماشومان پا کور که پیدا که که آغا انجلی وی او که آغا حلکوی، کلشی مورو پلار بیا تاو پیری چلن کوي، مثلا هلک ته ډیر ارزښت ورکوي، انجلۍ ته کم ورکوي، دا دوی لپاره اسلام کې څه راغلي دي؟ جزا ورته څه شته که نشته ده؟ او د دې نه علاوه کله چې دوی لویږي د دوی په تربیه کې د کورنۍ رول څومره ده؟
د اسلام کې خدا دی چې ستا ماشومانې که هلکانې که جنکۍ چې ته کور ته راغلې خو راغونډېږي سړي ده که نه، چې پلار راغی یا مشر لالا راغی، نو چې یو نه مچو اخلې بل نه به هم اخلې، دومره فرق پکې نشته ده. او حدیث کې راغلی چې نبی علیه السلام فرمایي من ولدت له ابنتن چې چا یې ولور شو فلم یعدها خخ عین کړه ولم یوهنها او توهین مرته ونه کړه پکې ونه ګڼله چې دوه مې درجه مخلوقې ونه ګڼه ولم یؤثر ولده علیها او زوی ته پاغي باندې ترجی ورنکړه چې دا خو می زوی دی او دا خو الګ ته هغه ته ترجی ورنکړه نو بیا رسول الله فرمایلی ادخله الله به الجنه په دې وجه به الله پاک جنت ته داخل کی اولادونو میں اس کے تفاوت او فرق چرے گا قطعا ناروا دے حرام دے شریعت کے دو یو سڑے نبی علیہ السلام ترہ گئے چی ما پلانی زوی تا میں دا 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 مال ولی کو او تپی گواش ہے چی بیاز ما دا مرک نپس تو گنو گوی چی دا دیکھے دا پلار مال دے ٹول شریک نو رسول اللہ بے ٹول تا دے ہم دون اور پھر لرگان تا زامن تا ٹول تا دے ہم دون ہم دون اور کوئینا نا دا پلانی زوی تا میں ورک دا خپل خزی نمی والا یو کلی پور خلگو رو پی جاندے لیکن نو دا خزی نمی شو پلانی زوی تا نو رسول اللہ بے دا خطا ظلم کرے دے او ز ظلم باندې گواہی نو کو کہ ز پ ظلم باندې ب گواہی کوم لا شران ته بل گواہ و گور ز پ ظلم باندې گواہی نو کوم اسلام کو اولادونو سره په تعامل کې چې ده قطعی مساوات او داغه چې ده حکم کې یو حدیث کې عائشہ بی بی وای چې ما کوته وخزرغل سوال کو مسکینه و دوا جنکی لورګان و سره نو فلم تجد عندي شیء نو منګر نو یو خرمه واغه می ورکړه هغه نیمه کړه نیمه دې وی لور خله کې ورکړه نیمه دې بل لور خله کې ورکړه نو زه ما باندې ډیر تاثیر وک دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو ما ته خزر راغلی و دغه سکار وک نو رسول الله فرمایل چې سوګ لورګانې ولري او د سه حالت ته ورسیږي او هغه بیا هم عزت کوي او خدمت کوي او پالنه کوي کن له ستر من النار دا ورته د جهنم مخکې پرده وګرځي الله به جهنم نه بچ کی چاغه د خپل لورګانو هغه کیدا ډیر حدیث دی دا الکانو باندې کی دی خیر اغلین دی دا جنکوی باندې کی راغلی الکانو مخشتا خدا جنکوی باندې کی زکه ډیر راغلی چې عربان خو الکان تاسو ترجی ورکوله نو جنکوی ته ترجی نه ورکوله نو دا حدیث د فضیلت دی ټول د جنکوی باندې کی بل حدیث کی راغلی منعال ابنتین او ثلاثن او اختین او ثلاثن چې چا د دوا لورګانو کفالت وکړو یا د دوا خويندو کفالت وکړو چې پلار نه پاتې خويندې یا درې تر دې پورې چې هغه میړه وکړي او یا چې دی بس خپل مستغني شي د ورور او د پلار د احتیاج نه وځي او یا دی مړ شي یا هغه مړ شي خو انسان دی جزایی راځي په دنیا کې نو رسول الله فرمایل دغسې سړی چې د دوو لورګانو درې لورګانو دوه خویندو درې خویندو کفالت کوي مرګ پورې یا جدائی پورې یا استغنا پورې انا وهو فی الجنت کهاتین زه او هغه سړی به په جنت کې دغسې یو لکه دا دوه ګوتې چې جوړه دي دا د هلکانو باره کې نه راغلی دا جنکوی باره کې بې شمېره حدیث راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی او ترهیج ورکړی تشویق کړي دي خلک چې دی او قانوني او یواز تشویق هم نه دی قانونی حقوق هم ورته چې دی ورونو سره هغه هم ورته ثابت کړي خو ټول نه زیات تشویق ډېر زیات کړی دی چې یعنی خلک هغې ته متوجه
شیخ صاحب دا دومره ښېګڼې چې په اسلام کې د یوې نجلۍ لپاره د یوې ښځې لپاره راغلي دي په افغانستان کې موږ په اسلامي ټولنه کې اوسېږو اوس چې کوم څوک حکومت کوي په افغانستان کې دوی هم د اسلام دعوا کوي ولې بیا دغه حقوق که په هره برخه کې یو ښځې ته ورکړل شوي نجلۍ ته ورکړل شوي دي د همدې کورنۍ نیولې تر حکومته پورې ولې نه ورکول کېږي ولې دا ذهنیت نه بدلېږي سره له دې چې دوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوا کوي
یاره خور هغې باره کښې خو زه څه نشم ویلی ځکه زه نه حکومت کې یم او نه مخکینی حکومت کې وم خو داسې مسله ده چې دا حقوق الله ورکړي د مخکینی حکومت هم دا فرض و چې دا جاري کړي د اوسني حکومت هم دا فرض دی خو دا داسې شی دی چې یوازې حکم کولو باندې هم نه کېږي چې حکومت راځي او یو اعلان وکړي دې دپاره ذهنیتونه اماده کول جوړه کول میراب نه ممبر نه تلویزیون نه رادیو نه ستاسو دا برنامه ایښې ده خو کال کې ورځ اږدی نو دغسې برنامې شي دغسې د ممبر نه خبره وشي محراب نه خبره وشي رادیو نه وشي تلویزیون نه وشي او ما خو دا رایه ده چې نصاب تعلیم کې دا شی باید شامل شي نصاب تعلیم کې داسې پیسي دي چې ته به د دې ساز جاتو خو د دې په نسبت دغه پښتو ادبیات کته ښه د فارسي ادبیات ښه خو دغسې شیانو په معامله کې نصاب کې باید دې باره کې تغییر وشي نو دا ټولو کورونو کې هم دا مسله نه وي موږ خپل کور کې ما دوه مسیان دا مسئ چې ده دا ټول درې وخت ډوډۍ زما په کې خوري نکی نه مورته دي نکی نه الک نه سي پزما کا دا ما کې نه سي نه یو مړې خپل خرم یو مړې ورکو یو مړې خپل خرم یو مړې ورکو نو ټول کورونو کې دسه نه ده خو تاسو چې کوم خبره کوي دام سيده د سي جاهل کورونو د جاهل قران نشته دا غي هم ده یو مثلا نه ده چې د جنکو یو حقوق نه ده کې هیڅ شي حقوق غي نه ده کې جاهل خلق دی نه د خدای ادا کوي نه د پیغمبر ادا کوي نه د ټولنې ادا کوي نه د مور او پلار ادا کوي زوی چې تاسو ادا وایي چې دغه بډې حقوق ادا کوي دغه نه ادا کوي هیڅ نه ادا کوي جاهل دی نو د دې علاج طویل المعاد منصوبو باندې پکار دی او شارټ ټرم منصوبو باندې د دې مسلې علاج پکار دی دا یوازې کوم شکایت او شکایت او شکایت کو دی هم حل نه دی او دې لپاره حکومتونه باید پلان ولري علما باید پلان ولري تاسو میډیا والا باید دې لپاره پلان ولري چې خبره موږ بیا 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 خلکو ته وکړو چې مغزونو کې کینې ما خو الله گواه دی ما به دا فهم قرآن غونډه کولی یو لک 50,000 خلک به هغې ته راتله نو یعنی هر یو هفته به موږ غونډه وه خو هر ځای کې به د ښځو حقوق چې دې ما موضوع ای خدا یو ورځ به د ښځو حقوق باندې موږ خبره کوله خو دې د لپاره کټول وسایل په کار واچول شي نو ځینې ټولنه قبایلي ټولنه ده ټول تصور په ټوپک او ډز او ماشه او جنگ او دبه او کوتک باندې ټول عقیده ده نو داسې ټولنه کې چې ټول ذهنیت اصلاح شوی نه نو خامخا لور بس کوي نو جنگ نشي کوي مړی وطن نشي کوي دا خبرې به کنه خو اول نه ذهنیتونه هغه چې دی باید اصلاح ذهنیتونه اصلاح شي وغیره لپاره اوږد او همګیر او همه پهلو او همه جهت کار هغه لپاره پکار
مننه شیخ صاحب تاسو به بیرته راشمه رڼا جانې تاسو راته وایي تاسو په همداسې ټولنه کې را لوی شوی کله چې ویني چې کورنۍ یو څه توپیری چلن کوي د سوی او لور ترمنځ دغه وخت پورې چې وسره رسیدلې او د پانتون محصله یې دغه وضعیت څومره په روحي او رواني لحاظ په تاغیز کړی دی او کله داسې فکر د سر پیدا شوی دی چې باید حتما خپل کار وکړي په خپل بخودري حتی ساده ژوند غنښدې کسان چې ستا مور پلار دی استا ورنه دي ته باید ورته ثابت کړی شو ته د ویخزي په توګه باندې کار کولای شي تر څو د دوی ذهنیت را جوړ شي چې یو انجلۍ ترمنز او د یو لک ترمنز هیڅ توپیر نشته ده او باید د دواړو سره یو ډول چلند وشي
بله مرمن سیال زه پم داسې ټولنه کې لوی شوی یم او تر نن ورځې پورې لګیا یم پم دې ټولنه کې زه اوسم او دغه تر څنګ مبارزه کوم او تر دې چې زه په خپل قوم کې اول جلې مې چې پانتون تر اغله ما او ما دې نس د کړې هم کړې دغه تر څنګ مکتب او بل اخر پانتون ته لاړم څومره چې ما دې نس د کړې کړې دې ما شکر دې وړې دوري اسناد اخیستلې د اسلامي امارت څخه په قانوني ډول په تفسیر ترجمه د الله په کلام په هر څه باندې پېګم نو دې ته په کتو سره ما د خپل حق د حقوق نم دفاع کړ خپل د کړې مې قبل اخر پانتونه پورې راغلم د کور د کورنۍ هر رقم په وضعیت د غوې هغه توپیری چلان چې کوم هغه مې هم مخته وړم د شپږم سم رئیس په د خپل کورنۍ ملاتړ نه دلیدل سره د دې چې په کور کې په پلکانو باندې ډیر زیات مصرف کې د شخصي مکتبونو ته بلګي کې د کورسونو ته بلګي کې د کوم غمزه سره د دې چې په ډیر کم عمر کې د مدرسې استاد او ما ترجمه درس مې ورکو ته
رنجانی کلک مو موقعیت تغییر رنجانی کس ما خک لری لگ موقعیت تغییر که چه دقیق مدیر گیت وات شو لگ بیرت سام شو تاس خبری او که میرا بانی او میرا بانی ایده ما ورکه
نو لکه څنګه چې ما ویل زه کوم داسې ټولنه کې لوی شوی یم موسم لګي ام تر نن ورځې پورې زه د ډېر حالات سره مخ شوی یم بلې زه د روحي حالات سره مخ شوی یم او د کورنۍ د بد چلن سره د سره د چې سکا کورنۍ مې وا د ډېر بد چلن سره مخ شوی یم یو واجب پاتې شوی یم هر رقم حالات خو د دې مونږ تاسو ک چرته ګورو لکه مخ کې مې هم ویلې دوی هم دا فکر کوي چې او جلې میړ کې یو څه په درد باندې نه لګيږي اعلان کې مفتی صاحب د خبره د اشاره او کومه تاسو ټول مسلمانان ودی باندې پویګو چې یو مور پلار د اولاد په ژوند کې ډیر مهم رول لري زه په بار بار خپل کور کورنۍ ته دا مثال ورکوم که چرته مور پلار د اولاد په ژوند کې رول نه درلودلی، الله پاک به اولاد پیدا کوو مور پلار به ترې اخیسته، نو مور او اولاد به په خپله لویېدو او په خپله به خپل ژوند کوو او خپل مسؤلیتونه به ترسره کوو. خو مګم نه، زموږ داسې یو ټولنه ده، دغسې خلک دي چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې مور پلار حق لري او خلاص. بل دا چې افغاني ټولنه ده، بهر ته وتګ دوی دپاره د خور لور ته دوی د نور د طریقه لیدل دا دوی دپاره یو ننګ ده. دوی وایي چې ماته په لانه پیغور راکوي چې ستا خور مې بهر ولیدله، ستا لور مې بهر ولیدله. نو د دې وجې نه د بهر ته پرېښودل، د دوی هغه د تعلیم مخه نیول، د دوی رسیدل، او بیا خصوصا چې زه تر نن ورځې پورې کورنۍ کې د څه سره چې مخ شوی یم، هغه دا ده چې د مور طرفه مې همیشه دا خبره اورېدلې ده، وایي چې ما چې په دې بېسواده کې دې کور کې ژوند وکړ، ستا پلار زه د کوره ونه استعماله، نو ته به هم تباه سې، مېړه به ستا به د کوره نه وباسې. نو زه ورته وایم چې که زما مېړه چېرته مسلمان وي، په دې باندې پوهېږي د خاون مسؤلیتونه څه دي، نو زما نه فقط ما مسؤلیت هغه په غاړه دي، نو هغه به پوهېږي. که نه غیر د هغې نه خیر دی، زه به بیا داسې واده نه کوم، بلاخره د خپل مجردي ژوند به تېر کړم. او د پلار په طرفه زه همیشه د دې خبرې سره مخ شوی یم چې هغوی وایي چې زه د لور پیسو ته ضرورت نه لرم، د لور ګټې ته ضرورت نه لرم، او د هغې تر څنګ ډېر هغه ضرورتونه دي چې زوی ته پوره کوي، مګم لور ته نه دي پوره کړي. زه په بار بار په کار وظیفې پسې ګرځېدلې یم، کار وظیفه مې البته غوښتلې دي چې په فلحال شرایطو کې خو بالکل امکان نه درلودله، او په جمهوریت وخت کې زما دومره تعلیمي سطحه نه وه چې ما باید وظیفه اخیستلې وای. اوس هم د ژوند ټول مشکلات مې، ټول ضرورت څنګه مې په خپل حال کومه، او د پانتون هم تاسو خپل پوهیږي چې کله مې پانتون مخته وړلو قرضدار یم تر نن ورځې پورې هم. نو فلحال په افغانستان کې دا حالت شته ده، د ښې کورنۍ هم شته دي، موږ داسې کورنۍ لرو چې هغوی خپل اولاد سره ډېر زیات ملاتړي دي. څومره چې ما په خپلو سترګو باندې داسې کورنۍ ولیده چې د زوی دومره قصه کې نه دي، بلکې د لور په ډېر زیات قصه کې دي، د هغې اولاد، د هغې کور، کورنۍ ته ورتګ، د هغې سره په شپو کول، د زوی دومره قصه کې نه دي. خو داسې کورنۍ سره هم مخ شوم، داسې کورنۍ مې هم ولیدله چې خپلې پیغلې لور ته یو ویلې چې زما د کوره او زنور زما روزي مخوره.
مننه رڼا جانې کور ودان چې خپلې تجربې در سره شریکې کړې. نظیفه احمدچی هم را سره وصل شوې ده. اغلې احمدچی، تاسې ستړي مشه، په خیر راغلې. تاسې راته وایي د خپلو تجربو نه مو چې دی یوې افغاني په توګه باندې څنګه دی وکولای شو په خپلو پښو باندې په ټولنه کې ودرېږي، او تاسې سره په کور کې د مور پلار لخوا څومره چې زه ستاسې د ژوند په اړه باندې پوهېږم چې تاسې فکر کوم ورور هم نه لري، چلند در سره د مور او پلار لخوا څنګه وو؟
سلامونه مې کې دې تاسو ته اندرنګ غانو میلمنو ته غانو اوریدن کته باندې کوم تاسو ته توا خبر کړل. خو په تو خو درېدل چې نارینه وي که ښځینه وي دونه اسانه نه وي، خو خدای دې وکړي هغه د پلار شتمنه وي چې د خاون وي چې د مېرمنې د هر چا وي شتمنه ساتله، هم ژوند مخته وړل دا اسان کار. هېڅ انسان د ژوند سراسر ټولو ستونزو سره بس تېرېږي، په ژوند کې چې ستونزه او مشکلات سره څوک چې مخ نه شي بیا هغه ژوند نه شو. نو تاسو یادونه وکړو چې تاسو ورور نه لرئ؟ نه، شکر الحمدلله زه ورور لرم، خو موږ د خویندې مشران یو، خو دا ورور مې زموږ نه کشر دی. نو تقریبا پنځلس کلن دی، نو د کاروبار خو نه ده، نو او د کور ټول مسؤلیت اوس په موږ دی، خصوصا په ما ده، زه مخته وړم. د پلار او مور چلند چې وه، مور مې ډېر زیات داسې سخت نه ایستل چې دا لور ده او که زوی مې کېږي او دا لور مې کېږي، هېڅ سخت نه، بس ویل چې اولاد ده خو نیک صالح او نیک عمل وي، په خونو مې یاد شي او نیکي نور خلکو ته ورسېږي. مور مې په دې هیله وه او اوس هم ده، او خدای وبخښي پلار مې چې زموږ افغانستان یو پخوانی یو کلتور یو فرهنګ لري چې موږ چې ورته وګورو، الحمدلله شکر د هغه پخوانی وخت نه تر دې وخته پورې زیات فرق راغلی، تفاوت ډېر زیات پکې شته. چې پخوا مېرمنو ته د اسلام د لحاظه چې ورته میراث ورته نه ورکول، اوس تقریبا یو څلوېښت فیصده په افغانستان کې اوس مراوج شوې ده چې خلک کوي چې خپل خور یا لور ته میراث برخه ورکړي. خو په تقریبا د موږ چې تاریخ ته وګورو، د احمدشاه بابا په وخت باندې هم قانون کې ذکر شوی نه وه چې لور او یا خور ته به میراث ورکړي، دا منع و. تر دې حده چې میراث به تلل خور او لور، بیا اوس نظر په زمانہ اوس خسته وی دا شکر خوشنده مرکزونه یې خسته وی مثلا ننګرهار شو دا کابل شو او ډیر ډالر پراته وو داتونه خو هم هغه په خوانی حالت کې چې زه تقریبا یو ټیم چې
نظیفه جانې که تاسو د خپل ژوند راته وای تاسو چې کله وای خويندې مو نور وی او دا چې د ورور مرو سره پیدا شوې ده او اوس تاسو د کورسر پرستی لري په دغه وضعیت کې تاسو چې خويندې ډېرې وي د پلار چلند څنګه وو هغه زوی ماشوم ته ډېر غوښتنې کوله که د لور په پیدا کېدو باندې خوشاله کېده او څه موضوع مشکل ورته نه و
همداسې په خبرو بیا راځم خا زه م کوشش کوم که ډېر زیاته م هغه پلان یا شاد په خبرو باندې ستاسو ځواب ورکړم هماغه فرهنګ و چې زموږ د پلار کورنۍ ته هم راغلل اول به زما نیکه وو هېڅ په ښه نظر زما غزا همدان ته نه کتل خو بیا م پلار مې ده بیا خو نامپوره موږ پنځه خویندې چې پیدا شو پلار مې هېڅ حالت ښه نه و بس تر دې حده نه وو چې لور مې بدې راځي دې دومره وو چې باید زوی هم وي زوی هم وي وایي لور د پردي کور ده بس یو دوه ورځې مېلمه ده ځي وایي نسل او نسب چې ده دا د زوی ده د پلار مې داسې به وایي چې یعنې زه د لور ګټې او هغه ته ضرورت نه لرم مخکې زموږ خویندې یادونه وکړم هغه شانتې خو سره د دې چې بد حالت چې راغله ترڅنګ کې په بدو ورځو کې ده زما مشر خور او زه هم زما نه کشر خور موږ چې ودرېدو بیا پوه شو وایي نه اولاد او د لور تر زوی تر منځ هیڅ فرق نشته بده او سخت حالات موږ په دې ورځ په موږ هم دا نه په موږ پلار اجازه نه ورکول چې موږ مکتب ته وځو درس وویل دا هم دې په دې ورځ په موږ راغله هغه وخت پلان چې په بستر کې وتل ځم کوم ځای ته وتلم نو هغه وخت ما د کوم ځای د تاک نه او هغه وخت ما د ځان دې توبې شو چې د پلار مور او پلار لاس نیو په می کول او لبده مرغه چې په ما ډیر زیات بیا فشار راغله هم د پلار ساتنه چې مریض وو هم د کور مختل وړل کار او کومځي ته هم تلم ما چې څنګه نن چې زه خپل خونځي پرېږدم بیا کوم تقریبا لس کاله مو د پلار اجازه ورنکړه چې موږ خونځي ته لاسو بیا هم ځان سره فکر وکړ بیا مور مې وایي چې نورې خو چاره نشته چې اوس د ستا پلار سره جنګ وکړم یا دعوی وکړم خو د دې بس خدای د دې فکر بدل کړي انسان نشي بدلولی بیا مور مې خیر د لورې د علم او د کیس ترمنځ فرق نشته مې تاسو یو کار وکړئ چې انسان د سې ورځې مونږ او تاسو براسي چې پلار به مونږ څنګه کني یا ورور بني یا خاون بني جان خو په دې معنی نه ده چې مونږ اوس تاسو پلار کې کله مزلو غواړي چې مړ شو کله مزلو غواړي ژوندې شو نو باید جان په خپل عزت او په خپل غیرت باندې مختلف شو بیا مونږ یو ښه ځای تاسو کښې ته مخه وکړئ بیا مونږ قانې شروع په دام سیګان نو دې خو هغه غالي مو جوړول خان تر دې هدف چې پلاټ مو یو څه سرمایه لري شپه کوله کوم سرمایه ورته جوړ کړ بیا دا پیسې موږ هم پلان په توڅو کې کیسه کې هم نو وای دا د وای د خزي ضرور او یا سرمایه پات شي هغه ته نو ما زه ورته څه ضرورت نه لرم بیا موږ حیاتي تلک مخه تر مور می چې خام دوزی ورته زه او بیا موږ ته وای ما ته خام دوزی زه تاسو د سیو کې تاسو حیاتي زه کې چې زه به نکالې غاړې نه سوري وګم تاسو جنور درځنه تاسو وخت ویسه او تر دې هغه چې زموږ چې افغانستان ته راغلو زما د پلار او تر ترمنځ جنگ مخته راغلم څه مې ډېر ډېر کوشش کول چې پلار سره مې جنگ وکړم مور بیا پلار مې وایي چې دا ما نه کښې د دنیا فکر نه کوي چې هر څه پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي ځکه چې تره مې درې زامن لري او زما ورور هغه وخت تقریبا پنځه کلن و بل وادو نور سلو پنځه نور زامن هم ورته پیدا کېږي نو دا خبره چې مین سره پلار ته وایي چې ته لږ شاته شه دا میدان ته ماته پرېږده او ځکه چې هغه د زما د پلان نه ډېر کشر هم دی نو پلان ورته څه ویلي نه چې زه ورته څه ووایم نو بده خبره ده خلکو بیا ما به ما چې سپین ګیر سړی دا خو ځوان دی هلک دی نو د دې سره ځان برابره یعنی ته دونه د ژوند تجربه لرې بیا پلان مریض هم وو حوصله یې نه درلود بیخي بیا موږ لاړو ولسوالۍ ته پلان په رسمي ډول بیا ما د ځان وکیل وګڼم یا د ځمکو د خاطر د جزیات مکمل وکالت ما ته راکړل یعنی هغه ایډیا د څه وشو چې زموږ د ټولنه د څه وو چې هیڅ انسان د مور او پلار نه بد انسان نه زیږي هر انسان چې زیږي په مکمل ډول باندې هغه پاک وي، خو انسان چې خرابوي عجیب غریب فرهنګ ورته ورګي د ټولنه ده د وګړي چې ورته دا لمنونه ورته جوړ کړي ده پابندي د محدودیتونه تر دې حد ستاسو باور نه راځي چې څلور پنځه ورځې مخکې زما د پسه سره لانجه وه په دې مسبوکو باندې. زمونږ د کلي ملک وایي زه به هغه جلۍ ښځه به ونګورو ولسوالۍ ته لاړ شم. دې ته ما ورته وویل ته ملک کې دا حق نه لري چې ما ته وایي ته دلته ځه او دلته مه ځه، ما ته دلته غوښتي دې لپاره چې زما د دې تر منځ فیصله وکړه، دې لپاره ما تاسو نه ده غوښتي ته ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه او دې ځای ته لاړ مه ځه.
مننه نظیفه جانې، کور ودان،
الله رحم وکړي. نو
کور ودان، کور ودان. شیخ صاحب تاسو ته راځم، دلته چې نظیفه جان خپل تجربې شریکې کړي که ځینې برخې راته تاسو ځواب کړئ. یو دا چې کله چې نجلۍ په کور کې یو څو نجلۍ سره توپیري چلن کیږي، د دوی په استعداد وژنه کې دغه چلن څومره تاثیر کوي؟ بله پوښتنه دا ده که چیرې یو نجلۍ لکه څنګه چې نظیفه جان یادونه وکړه، لکه په کور کې تناشي د چا پلار نه وي یا د چا ورور نه وي او دا ټولنې ته یوازې ورمخته شي، دغه وضعیت کې څنګه برخورد باید وشي او د نجلۍ لپاره خپله څومره په کار ده چې دغه وضعیت آماده اوسي، شرایط څنګه ځان ته برابر کړي؟ تاسو ګرته لاندې دغه پوښتنې ځواب کړئ چې وخت کم ده.
کوم مسائل چې مخکې دوی بیان کړو خو رښتیا وي، دغه ټولنو کې یو حد پورې شته. او زه خو ځواب ځکه نه ورکوم چې زه خپله د دې غونډې رایه زما هم ده کنه، ځکه چې ښځو سره جنکوی سره خو جنګ نه دی په کار، جګړه نه ده په کار، په ګڼلندي په کار، توهینولندي په کار. او انسان دی، د الله بنده ده، مسلمانان دي، نو هغې سره خو زیاتی ظلم نه دی په کار. حق د هغې حق هغې ته چې دی ورکول په کار دي. او جنکوی کې باید دومره استعداد وي، دومره باید امادګي ولري چې د خپل حق د حیا دپاره او د غوښتنو دپاره که هغه د میراث وي که هغه د مهر وي که هغه نور حقوق وي چې هغه شرعي قضا ته
خبرې نشي کولای. دغه وضعیت کې نجلۍ څه وکړي؟
دا خو داسې وضعیت چې سړی کور تر کوره، ټولنې تر ټولنې، ځای تر ځای، فرد تر فرد، هغه فرق لري. هغه باید جرأت له لاسه ورنه کړي، هغه باید خپل حقوق وغواړي، خپل حقوق احیا کړي، ژوندي کړي، د علماو سره رابطه وکړي، د پوهانو خلکو سره رابطه وکړي چې دلته ما حقوق یا مې ورور ځای کوي، یا مې مېړه ځای کوي، یا بل څوک ځای کوي. نو جرأت باید له لاسه ورنه کړي. د اردو کې یو شعر دی وایي چې ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. د ضعیفی داسې جرم دی چې د هغې سزا چې ده مرگ مفاجات دی، همداسې به مړ کېږي. نو دا خو ځان دا سړی چې دی سړی که دا هم ځان غلی کړي او خپل حق ونه غواړي، خپله خبره ونه کړي، نه ورور ورته حق ورکوي، نه چرګور ورته ورکوي، نه کله ورته ورکوي. دنیا کې خو همدا جنجال دی او جګړه ده، روانه ده. او جرأت باید جنکۍ د لاسه ورنه کړي. ادب سره، ښې سلیقې سره، شایستګۍ سره باید چې دغه خپله خبره ورکړي وکړي. او زمونږ او ستاسو دا مسؤلیت دی چې مونږ د ټولنې اصلاح وکړو، تربیه وکړو، دې حد ته ونه رسو چې جنکۍ مظلومې واقع شي او هغې باندې ظلم وشي او هغې حق چې دی ضایع شي. ټولنه باید فکري لحاظ باندې هغه رشد وکړي.
اوس مال چې که څه هم که تاسو په دغې پوښتنو کې مخکې موضوع رانه کړه، خو لنډه له تاسې اورم شیخ صاحب. اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې ستاسې په نظر مظلومې نه دي واقع شوې؟ وړتیا نه ده هغه کسان چې په اسلام واقعا پوهېږي، دوی خپل غږ راپورته کړي او د دوی د حق لپاره هم دوی ښځې او هم په څنګ کې هغه نارینه چې په اسلام واقعا پوهېږي مبارزه وکړي؟
نه، ما داسې جواب در نه کړ چې ما ځان تیر کړ. ما مطلب دا و چې دې باره کې مونږ ډېر لیکل هم کړي، خبرې هم کړي، طالبان ته مخامخ هم کړي، رادیوګانو نه مونږ کړي، تلویزیونونه هم کړي. د جنکوی باندې تعلیم مطلق بندول دا هیچا حق نه دی، نه د حکومت حق دی، نه د عالم حق دی، نه د هیچا حق دی، د هیچا د حق نه دی. جنکۍ باید تعلیم وکړي. او د هغې ترتیب، تنظیم، خپل ټولنو، خپل دین او خپل روایتو سره برابر سمول د حکومت مسؤلیت دی. هغه باید وکړي. دا حق حکومت ته نشته دی چې
چې هغه وی شرایط ورته برابر نه دي نو بيخي تعلیم بندو چې شرایط نه دي برابر خدا هو ستا ګناه ده یا ستا ملامتي ده یا ستا ضعف ده یا ستا عجز ده شرایط ورته باید برابر شي دا خو زیاته ده او دې کې حکومتونو ته حق شته چې سروي وکي چې موږ باید څونه جنکې کوم کوم شیان تیار کو څومره لکان څومره شیان ته تیار کو چې متوازن رشد ټولنه کې راشي اوس کټول ډاکټران چې خدام ټولنه خرابوي کټول مرایان چې خدام صحیح نه ده کټول انجنیران چې خدام صحیح نه ده یو متوازن رشد څونه چې د جنکو ته ضرورت ده څومره حق ده څونه برخه ده امونه جنکې هر هر بخش ته باید تیاری شي ماده شي دا تنظیم دی او تنسیق دی او منیجمنت دی چې موږ څنګه وایو کو د جنکو باندې مطلق د تعلیم دروازه بندول ما خو دې ډیر شدید مخالفت کړی دی او د خپل د سیکورټي او د هغه پروا مې نه کړې خبره مې کړې ده ما صفه هغه نه ډکې دي او مخامخ مې کړی او مصیبه مې
کور مودان ژوندې وسې نظیفه جان لاند لا تاسو یو رما ساسي روستې خبرې هغه جنو ته چې اوس مال په کورونو کې ناستې دي او یا هغه چې په کورنۍ کې ورسره لکه توپیری چلند کیږي او نارینه ته او هلک ته په کورنۍ کې برتریت ورکول کیږي نسبتا جلی ته پیغام ورته چې د لاند راته وي چې واځي 2 دقیقې وخت لرو چې رانه جانې ته مرشه
مهمه ته هم دا دی چې هغه نجونو ته یا هغه مېرمنو ته زیات نجونو نه مېرمنو ته هم باید وویل شي چې هغه د راتلونکي میندې دي باید خپل اولادونه په نظر ونیسي هغه نجونې یا مېرمنې چې په هغه کورنۍ کې پرته په برابر سترګونو ګوري یعنې نارینه ته ورته پورتوالي مقام ورکوي هغه باید له تخنیک نه استفاده کړي داسې ورسره ورسره مخامخ چلنه مونږ کې باید داسې یو مثال ورته ورکړي یو ټولنه کې یو انجنیر یو ښکار او کوته وګوره وای دا یو ښکار او مقام یو خپل نوم په کوڅه کې په منطقه کې په ماحول کې وای څو په خونو یاد دي پلاری په خونو یاد دي وروري په خونو یاد دي یو کار کې خپل هغه استعداد یا ورته ورته ورښکارا کې یعنی په هیڅ حالت په اعتماد ونه مانی اوس دا وای کز ما د حرات حالت په ما را دوه کال کې یوه بیکاری هم کرایه کور کې مور مې مریض ده خو نورونه په ما تر دې حد زما غواړي شی کور هم په مونږ باندې چې خوانې دوه کال کې ورکستوي او پدې حالت پدې حالت کې مزه زما کورس کې نسی کورس نه موږ مهال جو کورس کې مې نسی کورس نه ما مو ویته مې وایل چې بس بل ولي کا زړه د وکوي نش ما هر کله چې ما دن د واغ زړه د تفیس ورکم او زه هم کوشش هم کوم چې باید مستری د بهر ملک واخلم نه نه پدې حالت پدې څه زه کوشش کوم باید نور انجونی نور مېرمن هم باید نه هلي نشي زحمت او بس امید باید ولري نه باید ولري
ما نه کور ودان رنا جان لن تاسو تر ازم هغه انجلې چې د خپل حقونو دفاع کوي ورته مبارزه کوي الکسنګ چې تاسو په ژوند کې ورسره مخ شوی یاستې مختلف نمونه در باندې خودل شوې دي دغه جنونو ته مو پیغام څه ده چې دوی باید خپل غوږ لړکی او حتما باید خپل غږ تر نورو ورسې لاندې راټول چې توسانی وخت لرو
مننه زما پیغام او زما وینا د سیندونو ته ده چې اول جامې ته علاقه ته قرانه ته خپل ذهنونو ته پکاتو تر خپل رفتار او چې کله دوی په څه باندې خوشاليږي کوشش کوي چې هغه ته ډیر زیات مخ کې یا مثلا دا وړي زیات درنوي کاغه د سپ ګر کوي چې مثلا جلیبا تعلیم کې دا به را ماشینو درانوینه د لار نه کار واخلي او بل دا چې دوی چې کله هم په مخ کې خندونه لري دوی د خپل صبر او صلات الله سره ورکوي او یو پیغام چې اسلامي امارات لاره حاصل حکومت ته دوی ته مهي لا داد چې د مکتبونو د پانتونو دروازې د پرانی چې کچ کیاو سړی تلین یافتا شي یو سړی تلین یافتا
نه نه کور ودان چې وخت خبرونه خلاص شو له تاسو ټولو قدرمنه ولریدونکو هم تر بل پروګرام خېچ
شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی من سر دسرو شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی شیندلو روپی چرتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپی چرتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپی چرتا دی
مخام لشپاگو د سهار تر شپاگو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
دلوری راشه بابا زخله بدی کو گت کشبم بابا زخله بدی کو گت کشبم شیره می سالو میرا مست مست کی کی سالو میرا شیره می سالو میرا مست مست کی کی سالو میرا شیره وی الله شیره وی سالو میرا
سهار لشپگو دا مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یو ویش او پینز ویشت مترو
ازادی راڈیو چلیر ویشتا تا
ازادي راډیو په خپل راپورونو کې حقیقت دقت او سرعت ته لومړیتوب ورکوي. راپور زموږ قضاوت.